به سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ازادي او اوریدونکو او ازادي ملمه خو پیل د سات خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کندوز کې د سیشن بې د ورځې برید په سختو ټکو وغانده. امنیت شورا پرون چهارشنبه په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي چې په دغه ناوړه تروریستي برید کې چې د سیشنبې په ورځ په کندوز ښار کې د یو بانک په مخ کې وشو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې واخیست. له لسو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په بیان کې د پیښې د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګنده شوې او د ټپیانو لپاره د عاجلې روغتیا هیله شوې. په بیان کې همدارنګه د امنیت شورا غړو یو ځل بیا یادونه کړې چې تروریزم په هره بڼه چې وي په افغانستان او نړۍ کې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی. د امنیت شورا غړو د ترهګریزو کړنو له عاملانو تنظیمونکو تمویلونکو او ملاتړ کوونکو سره د حساب کولو او عدالت د هغوی د راکاږلو پر اړتیا ټینګار کړی او له ټولو هیوادونو یې غوښتي دي چې د نړیوال قانون او د امنیت شورا اړوند پریکړو له مخې دې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای او له ټولو اړوندو چارواکو سره دې په فعاله توګه همکاري وکړي. د طالبانو چارواکو په دغه برید کې د 15 کسانو د وژل کېدو او وو نورو د ټپي کېدو خبره کړې. خو یو شمېر نورو طالب چارواکو چې نه غوښتل نمونه په ډاګه شي ازادي راډیو ته د لږ تر لږه 400 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. په جرمنی کې هغه افغانان پنځشنبه محاکمه کې چې تیر کال دې چړې په گزارونو یو پولیسو واژو 15 تنه نور ټپیان کړل. دغه افغان تورن شوی چې تیر کال دې مې په یو ډیر شمه برید د جهادي انګیزې لمخې تر سره کړی دی. د فرانس پرس خبری اژانس راپور لمخې تورن کس چې نوم یې واز سلیمان ای خودل شوی د جرمنی په لویدیز ښار منهایم کې د افراطي اسلام په وړاندې د فاکس یوروپ په نوم ډلې لخوا د تنظیم شوي لاریون پر ګډونوالو د یوې لویې چړې په ذریعه برید کړی و. لومړی دې لاریون پر ویناوال برید وکړ او وروسته پر نورو ګډونوالو او وروسته یو پولیس چې د خلکو د ملاتړ لپاره د پیښې ځای ته وردنګلی و د چړې په ګزارونو ټپي کړ چې وروسته یې ساه ورکړه. سلیمان د پیښې په ځای کې له نیول کېدو د مخه په ډزو ټپي شوی و. هغه داسې مهال په جرمني کې محاکمه کیږي چې څه کم دوه اونۍ وروسته په دې هیواد کې عمومي انتخابات ترسره کیږي او په درشل کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو لخوا د څو خونړیو بریدونو وروسته په دې هیواد کې د کډوالۍ او د عمومي امنیت په اړه بحثونه ډیر تاوده شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هڅې تیزې کړي. د روسیې نږدې مهم متحد بیلاروس د ازادي راډیو د یو خبریال په ګډون درې بندیان خوشې کړل. د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لیویټ پرون چهارشنبه خبریالانو ته تایید کړ چې له بیلاروس څخه درې بندیان چې یو امریکایي یاد کړ خوشې شول. نوموړي د خوشې شوي امریکایي نوم یاد نه کړ خو ویل چې دا تېره شپه امریکا ته د مارک فوګل له بیرته ستنېدو وروسته یوه د پام وړ بریا و. فوګل چې یو امریکایي ښوونکی دی او له 2021 کال راهیسې په روسیه کې بندي و، د سیشن بی پورس په امریکا کې د یوه روسي بندي په سایبري برید مجرم الکساندر وینک په بدل کې خوشې شو. ولسمشر ټرمپ په هغو مراسمو کې چې د هغه په ویاړ په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوي وویل دا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې د ښه نیت نښه وه. په عین حال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر او اجرایي رئیس سټیفن کاپوس د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې راډیو د بیلاروس څانګې خبریال اندری کوزنیچک په لیتوانیا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی کاپوس وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مرسته نوموړی له څه باندې دریو کلونو وروسته بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. هغه په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د هغه د ټیم او همدارنګه د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه وکړه. کوزنیچک د 2021 کال د نومبر په 15 نامعلوم امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولی او په امپایل کې د بدماشۍ په تور په 10 ورځو بند محکوم شوی و. هغه دغه تور رد کړی و.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او لسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړي. یو شمیر نورو هغه افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوي دي وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نور پیغامونه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په ورستیو شیبو کې د ورکوښو ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي. پیل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه نشنه اوریدونکو يم نزاتی رادیو، او زه لتاش چقلیما دا وختنه د وګالا پاکستان څخه ریپورت سوی تر اوسه پورې مو سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوی، تر نړیوالو چارواکو پورې موږ غواړو سوی. والسلام، په احترام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زما دا پیغام تر ازادي رادیو پورې ورسی. زه د غزنی دی ولایت دی اکتی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوو باید ستاسې دا زما پیغام درسره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده چې موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي، او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې اکثرو جوړه خوشاله به نو افغانونه پکتیکانه دلته ورو کومې پرخنایت سکریسې ته ډېر خلک لري پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګی نشي کولای. نو شهر کوم دی له سیدا دفتر نه کوم دې تذکرو کوم دفتر نه ستیاو سوالو ته انتقال کې ډېر پرتی سیمې د لولو مرکز لري، د مرکز تر ټول رسیدګي نشي کولای. او څو یا سوریا ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي، نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. اولاد وي کښې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راشي، ځکه چې ټول خو رسیدګي وک مرکز ته نشي کولای. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي، اولاد وي کښې چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راشي. تاکسي هغه ټول سوال د ډېر کلي پراته دي، ورته نو ټول خو مرکز ته رسیدګي نشي کولای، هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه.
السلام علیکم، سال دي وروره، په خیر جوړې تکړه تازه که خور یم ستړی مسې که ورور یم ستړی مسې. په دا راډیو کې ته تیز کار کوي محترمونو، زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیري چې دي چې ورسو وای نه دي تیار شوي، 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو څخه د مسلمانانو شکي درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي، د یوې سړي نوم غلط یا چپایي یا د پلار نوم چپایي یا هکس دي دغه سوي. بله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي. بله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم، محمد نظر شمشادم د فراول د بکوادول سوالینا د زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د وبو د ساتنې د فار باید مش په هر برخه کې کار وکړو، که څومره لاسته راځي که ډیر راځي، کم بندونه چې تړل کیږي هغه د بارانو د پاره نسلابو د پاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره کټنه. دویم موږ چې په هر برخه کې کوو به ان تر دې حد چې په اداسې کې اوبه مصرفوله بد کمی اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خواچ دی ډیر کمزوری شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متر هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی و انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل اواز پورته کوو، و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسیږي کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هیڅ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه غږوي یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسیږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي انجنیر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجنیران پر هغه وس و د کچکبرو په خوله یې لیکي بالا خلاص بس رواني بالا هېڅ
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلام وایم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلی سره خن تاسو ته پیغام پرېږدم موږ هغه تېر میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مونږ دي دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی دا کلینیک کې اته کارکونکي دي دا رضاکاران یې بولي د دغه کلي دي دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هیڅ شی نه رسېږي موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي کلینیک ستا ګټه نشته موږ د ازادۍ راډیو څخه نوې دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي که د کلینیک پدغه غواړي هغه د رضاکاران عمان غواړي امیر در استومه کنه یې دغه رضاکاران ایحات راسي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته علاج کې هغه په کوټه کې وخورځله یو شی هم ورکې هغه پر هغه مخزینه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم خدای دې وکړي جوړه خوشاله وي افغانانو پکتیکانه رور موږ دا مشکلات لرو دا ستونزې ډېره د نن سبا شی ډېر ګران ده نرخونه نه کنټرولېږي د وظیفه د حکومت داسې باید نرخونه کنټرول کړي بیخي شی قیامته ده په خاص توګه بیا دوا ډېره قیامته ده چې کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانې کې دي زرو افغانیو پنځلس سوه دوه زرو افغانیو دوا لیکي سه کمه نسخه یي نو خدای دې وکړي چې چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بې کیفیت دوا بند کړي کیفیت هم ډېر ښه نه وي که څه هم ګران وي خو سیا کیفیت برابر وي او یو اغېز یې په مریض کولی بیا هم مشکل نه و خو کیفیت هم نه لري او ګران هم وي نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته په دې لاین چې جوړو روغ بایس زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوي دي د پخوا په پرتله باندې پخوا د یو کور کرایه چې وه څلور زره افغانۍ موږ ورکوله اوس د هغه کور کرایه موږ لس زره افغانۍ ورکوو په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش لس زره افغانۍ وو وسم زموږ معاش لس زره افغانۍ دی نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې در حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري په دې هیله یو چې اوس زموږ لس زره افغانۍ معاش دی لس زره افغانۍ مو د کور کرایه ده نو بس دا پیغام مننه
دا ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم بعد زاج عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کیم عرض می ده چې دا زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورت زی قانوني ویزه کوي او د دوه میاشتو لپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزتي کوي او پاسپورت یې چیري او ردی مرزوی آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورت په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورت شو منګ انسانان نه یو منګ مخلوق د الله نه یو منګ باندې ولی دنیا رحم نه کوي ولی په منګ خپل مرشان نه رحمي کی دا سال دے دے ٹوری دنیا دے مسلمانان نا پہرش کی الحمدللہ مسلمانی کی پغیرت کی پختو کی پہرش کی تکڑی او دا کویت او دا سعودی او دا امارات او دا قطر او دا وارو وارو ملکونا چی عوامی خوشحال خلقی خوشحال و منگ در پا در و خواب رو بسرین خدا او کورت تا گوری افغانستان مشران در او بریو که سرکی نی او دی وطن او دی وطن دا خلق و دا حسین دا پارا یو خسته طریقه جوړ کړي او د ژوند طریقه خسته د مانزه او د اسه او د جمعاتو رقم جوړ کړي الحمدلله مسلمانانی السلام علیکم و رحمت الله و برکات ما دا پیغام به چې نشه
سلامونه نیکه هلی احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زما پیغام خو په دې باره کې وو چې د هیواد د زده کوونکو روحي باید ورچت شي روحی بھائی حل و رچت شی چی زموک دا حواد دا پہنتون نا فارغ شوز دا کون کو تا وزیپی بولا سور کرل شی دا حقوی سر حمکاری وشی او حقز دا کون کی چی پہلا مکتبونو کی دی او یا کوشش کیو چی دا حواد سا بہر ووزی دو تا باید دا سی دا کار زمینہ برابر شی چی خپل ورزنی جوان کی نیمہ ورز کار نیمہ ورز ور سر مکتب وی چی خپل بوچ خپل پرزان واحلی نو از منگل موجودہ حکومت سا ہم دا حیل دا چی دا سی او کار ور تا برابر کری دا مکتب تر سنگ یا دا سی او چو دو وکری چی زمک زدکون کی زمک زوانان زمک راتلون کی نسل آہا چی زمک اندار جوڑوی دا ایران او دا ترکی دا مرزون اخکار نشی چی دا خغوی دا غزوانی چی دا انرژی چی دا پا غلط و لارو اسراف نشی نو دا دی پختن با حلا هم کوی زکا چی انسان خو دا خو راغیت دی او راغیت چی چا دا پلاس ورکل شی دیوی شپون دا رمی خیصیت لری کم اسی چی شپون روانی همه غصی بر بسی رما هم روانوی نو لا موجوده حکومت څخه مهله هم دادا چې کارونه پیدا کړي هغه ځکه کوم چې له پوهنتونه فارغ شوی هغه ته کارونه وظیفه ورکړي تر څو پر د مکتب ځکه کوم کو تروخي ورکړي شي چې کارونه ولاشته دي مکتب وای دوی څه په خاطر وای نو په همدې خاطر اوس مهال کچري د حالت هم څه دوام وکړي خو خپل پیلن په 12 صنف کې یما او نو کچري له دې پاره شوم د خیره بیا به زم ګورم نو ځکه کدا حالات روان نه شم پاتې کېدلی زه به هم له افغانستانه وځم او دوی ملامت نه دي څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه ځي ځینې شته له مجبوریت ځینې شته بیا د پیسو حرس وي نو پیغام ډېر نه اوږدوم هیله ده چې ښه وخت ولرئ
سلامونه نیکې هیله دې ورسیږي ټولو ته زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی د حالاتو سره سم سړی خفه شي جنو پا تعلیم بل رقم سڑے خپشی فرمانو نئی نڑی گے و رجی گے آئندہ باندے ہم سڑے خپشی پجڑا و ما زڑگی کور تستنی گی بس پا دغلوی ماتم سڑے خپشی منگا نور ہم رو سپا تیل نڑی پا دی سنز پا دی دم سڑے خپشی لگزے اخدے دی خیر کبیلا نور لگزے اخدے دی خیر کبیلا نور پدې کار نو څنګه کم سړی خپشي
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلا بیلو مسلو مو ازادي رادیو ته راستولي وو موږ هم واوریدل خبرو مکړل په دې هله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل په هغه باندې غور وکي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1501
اوسم راځو د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز دی ریڈیو ټوله کارکونکو او ریډونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله کوسم. چیرې د ورکو عزیزان خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکی. موږ یو دوست ورک دی تر لسکاله څوار لسکاله عمر لري. کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغه ورز ما سره پر دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0. کچیر د زما ژغ بل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مژه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوی پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مهم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالی خبری کوما. ما ورور دی وکاله کیش د کور نه درکاسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجو ولسوالی کړی مرجو ولسوالی ست لوی دی یاره که په دغه معلومات لري په داش ما دی مرته رنگوي 0 2 3 4 9 8 0 4 1. د دنوم اسنن لسنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولي او د محمد ولي ور د جنان اکازي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نبیولا زابلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځیدلې خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنگی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري. کی هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 80 16 80. تکرار 0 58 15 80 16 80. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 5 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېره پشیشانه ده او کورنۍ ډېره خوابه دی، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي، او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 2 ځل بیا هم شمېره درته وایم. 0 0 6 0 6 0 9 5 2 نو هیله د ازادۍ رادیو څخه هم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اورېدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولسو کالو دی، او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایستاخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 0 1 1 2 3 8 19، یعنې 0 0 1 1 2 3 2 8 19. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یاله. 2 ساعته جوړ وسه. دا نه پر چې ده د 14 میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د 14 میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي. 0 0 1 1 2 3 4 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم، د کوچني اختر دریمه ورځ ولاړی غورغوري ته. د غزنې دغه یې ورک شو، ته اوس معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی. بس نصیب مې دغه شی وموس، زما په نصیب خو دا شی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري، لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما امسیمپی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د سخت وتلی، د د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرم چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دوی ز خپل شمیره پیژمه. کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله رحمان او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 اویا 3015 او 800 څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي 0 اویا 0 اته 0 شپږ 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو ځان او کارکونکو او دونکو څنګه سټولس په خیر است تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تل سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی. د تل سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاس بولس کال کیږي. تخ خپل کور نه درکسو دی د کندهار د باغپول ولسوالی. باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته ندرک سوی دی د خپل کور سره. تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 اویا 0 15 9 8 و 1 0 و بلش میرا سلام د 0 و 3 ن 2 و 3 و 9 و 3 0 و 0 ن 5 7 1 اویا 0 و 9 3 9 2 اویا. د خدای په امان ویل د چې ما پیغام نشر کی.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1990 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شودو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې د دې مرکه لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوې حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیز زراویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت شایي ووایي چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته څو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضې مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نوع ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضې پکې بعضې ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضې بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره د هغې نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلې نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلې دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیدو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیدو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه څوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کړي او دی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بلې د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور له مخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو ستای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبة الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیلسوي دي، ستاسو معلومات سوایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلې دي، اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه اکسل عملی اقدامات دي. نو دغه څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دی برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری طالبانو کې خبر شوې ده چې کېدای شي د دی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازې اوریدل کیږي. لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم میمونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دی خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي. نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل پر نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ش اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو. سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې. آزادۍ رادیو
سرگو سرگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا نندرا تجاڈ رایا دی کی جانا نندرا تجاڈ رایا دی کی جانا مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا
د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.